السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ او ازادي میلمه. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې لپاره د سرمفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاوی د سکال لپاره تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجا پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سه شنبه له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سه ناکامه شوې رسما تورن کړ. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي تورن کس 46 کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود، خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوي چې مرجان په متحدو ایالتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمنه او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوي مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکر یې وونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د آمو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې یې د آمو سیند اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورښتونو د آمو سیند د اوبو سطحه لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د آمو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پروني راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تېر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د آمو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال آمو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکی جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چا ځمکه نورو ته اوختی دي، د چا ځمکه سینوی وړلې بیخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د آمو سیند اوبه جګی شوي او که یې چارونه شي نور ځمکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډیر خلک مجبوره شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو بچی دی نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین خلکو کې خواري او غلی آباد کې غبی ته سین لاندې کړی دی او لګیر نور هم پسې وړي. اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د آمو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د آمو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه غوړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکي نوراله طالب چارواکو غواړي چې د آمو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند آمو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزر اخته کوي چې زر تزر دې کار به لاړ تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د آمو دریا د بهیر د ماتیدو د بخښلي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی مځکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولي دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز ځمکه یې ور ویجاړه کړې ده. سژنی ورښتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورښتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هېواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دي خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهانې کېږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کېږي، هغه ډیپورت کېږي، هغه له ډېر سخت شرایطو له ایران څخه ایستل کېږي.
یو بل افغان کډوال ذبیح الله د نورو ستونزو په اړه وایي.
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه پیشه کې دوان ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولی د زده کړو کوم خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه، خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من ابتون کو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دو سکالرشپ ولري وک نه خپلې زده کړې وکړي، نو دې سره د کولی شي خپلو هیلو ارمانونو ته هم ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کولی شي چې یو څه لاسته راوړي. ځکه هیله امیدونه ډېر دي، مګر زمینه نه ده برابره، او که نه وړتیا هم ډېره ده. دا هم ډېر شته د ځوانانو کې خو دا چې وړتیا نه ده برابره، او دا یو ډېر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدلی شي څخه استفاده وکړي، او دا موږ ډېر یو ښه اقدام دی. زه خپله هم داسې ډېره لیواله یم او غواړم چې مثلا زده کړې وکړم، یو ځای ته ورسېږم. دا چې ماته زمینه نه ده برابره، زه نشم کولی دلته زده کړې وکړم، خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي زه نشم کولی. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي. دا که دلته زمینه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل له لارې نه خپلو هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لاره بندوي، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونه شي کړی مانع وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی، او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم، او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، که زموږ ورور وي، زموږ پلار وي، یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي، او داسې یو زمینه برابره که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ کنه دلته مخنیوی کېږي، او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه مو ډېره زیاته مننه ده، ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم هم اوسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای ده چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم، او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي، که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي، چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو، نو دا به ډېره ښه.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي، یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هېواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو سل په سلو زموږ په زیان ده. لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې، څومره پیشرفت هم کړی ور، یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېره زمینه هره لار زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې اچا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري، او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لار زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي، او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثر او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي، نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ؟ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ، څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کومې هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات دب پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول، یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړې کول، هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو چې هېڅ نه کېږي، نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامته اوسې.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځي محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ له لارې چې زما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته ثبتینامه او هغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخته یوړله ده. له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه م د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شو که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښ هم کمپیوټر ساینس وه، زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی، بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینهو ته هم چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقم وي کله بل رقم، ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده، زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړه، خو چونال ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زما نه شو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم، قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګ کې دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره وله، هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا ورځ چې موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پړغوی بیا دوه کلن طبي انسټیټیوټونو کې دولت خو اجازه لري. هغوی هغه برخه ته معرفي کوو، ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. د بیا خپل یو پروسه لري، اوس د ثبتنام پروسه جریان لري، بیا به ثبتنام پروسه تړل کېږي، هغې وروسته به دوینه یو ازموینه اخیستل کېږي، ازموینو کې به بیا ټاپ 300 کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته انسټیټیوټونو ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خویندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړې زده کړې وکړي. ولې لوړې زده کړې؟ دوی هیلي د دغو لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا هغه شوي دي. کنه ځینې ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هم هغوی ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي، دغو ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیل تر خاور لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل الحمدلله ډیره کامیاب وه اوس هلکان په اووه سمسټرونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي د افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیرو نجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې مخه یې دا کار کړی ده او که راته ویلی سي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه همدغه هدف ده اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري مشکلات لري د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې مګر د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي ولې نسي کولی چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره موږ قراردادونه کړي یعنې د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی رڼا پوهنتون ده مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکو فیسونه به موږ هر سمسټر پای کې دوی فیسونه ورکو هغې نه وروسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول دغه زمینې به ورته برابرو انشاءالله څه پلان
دا مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپلې شخصي بودیجې نه ورکوي
موږ دغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو خپله بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې بیا از موږ غدای غوی دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مشرکی ولې لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سه کم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګانی دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي او درېلین کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دنده تر سره کوي یو خاندازه ما شخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله د غوی له خوان تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینی برخه مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډیر وغزو یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 اعلان کو 500 اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډیر لوی کار وکړو کسم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیا لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو هغه پروسه هم جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داستو
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي چې افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول ته ملونه کوو زنګونه هو دوی برا غواړو موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په هغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون در څوک راځي هغه به له مکتب فارغي بیا راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموسو چې په واقعي معنی دغه ځوان ذهنیت څنګه دی، فکر څنګه ده، دی کولی شي چې په رښتیا د په ژوند کې بدلون راشي، مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی. له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی، د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي، هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي، څوک نه دي، څوک باید انتخاب شي، شو شارټ لیست شي او موږ سره مخکې لاړ شي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی و. الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي. په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې هغوی له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي. د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وشي، هغه دوی اساسي حق دی. پښتنې اصلا ځای نه پیدا کېږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره شي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هغه څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سو، هلته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یوه ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکه نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنه واچوي همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ. د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه سبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې سبتنام کولی شئ. په هر ځای کې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
دا و د دې ونی د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
د آزادی میلمه
سلامونه د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ درې واوري د نړۍ په هر ځای کې چې
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري
تکل څه د فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم ما ذکر په پاکستان کې لومړنی ذکر کړی کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د سپیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می عدالت د باختر خبري اجازه سره لمړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی هغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست د سره سره می په هلمند کې د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او لا مغزای څخه وروسته بیا د بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالته می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله المان کې می د دوچ ویل یا اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچبلې یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي البته یوازې ځنه بلکه زمور سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسې یو هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاري خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوم
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلود کړي او ټول خلک واوري یعنی د اوریدونکو زیات شي خو دا غي سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدون کیستا او دوی د غراډیو اوري تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه لیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري دوی کولی شي هلته د افغانستان غږ راډیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لري دا رادیو پراتلونکو کې ساسو په پام کې دسی اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا مزکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیدا پیو راډیو ډیر واوري اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیره درنه ده یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز زموږ د راډیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي هلته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دا سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه چې راغی نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته هلته تقریبا ډیر زیات و یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځین د سرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما په اړه کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسی ورته لري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک تر 1 میلیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا الته دې نه څنګه پرې ژي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې بندي د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه مو شو خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنزي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاله موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکوونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشته لاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فیزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واور د یو شوون کله لارې د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوی موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې اقلا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامداره پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی، همداسې پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګورئ، اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي له ماشومان لکه هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما غم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بېلابېل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي او دا دغه سره ترڅنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي. ډیر نوی حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نه خلک کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسط وي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف به همدغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنی هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان دې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو په یم دغه المانیان ترات له لاده دوی ماشومان هم تر زده کوله، یعنی دوی ال تر ډیر څه زده کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمند ولړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځینی نور لیکوالان د ستاتې هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېره پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي ان تقریبا له ډېرو کسانو سره او بیا پوسوي چې موږ دغسې یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوالو راډیوګانو فرق به دا وي چې زمر نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا څه باندې چې اواز به د یو هدف لپاره زموږ هدف به خلک وي یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري
سره د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوار ترالم او زه د سر پرڅنګ چې د خپل رادیو یا د چاره مختوړم د سر پرڅنګ د المانی ژبې تکر کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه د افغاني ټولین سرم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو ځین په کومو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې زده کړی وي هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړی ماشومان لري
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا وصول ته ټول شونځي ته ځي ژبه تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی زه واقعا ډېر خوشاله یم د خپل اولادونو د ښه چاغي په دلته زده کړې کړیو اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي
په پښتو یا دري ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بلې اوس دا دیو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدلی او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول د تور شول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزې دادا چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبيعي او غیر راضي بیرته به د غوي سره کار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د استوري وسمی چې پښتو د برخې دوی نه په هیجی او زموږ د کلتورونو د دونو دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او د ذکر کولې دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ شوی دي
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کئ تاسو ونروزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه روزي به په خپل خوخه
دا بلې وو تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دود او عنعنات له لاس ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یاغه د لوب وځای کې د یا مثلا درس وایي دلته شاوغه محیتم داس جوړ دي ان دغه محیت سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبري وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز ته دی ما هغه تورته ول چې کابل دی
پدین په دې ماته ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته ویل چې نه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې ویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پیسه مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.